سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو ته خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان سیمه ایزو رسنیو د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار هم درد وجل کېدو خبر ورکړی دی. پژوا خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې ماینه خانې مخ ته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پژوا د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکټران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د العربیه هوایی شرکت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایراد متحده عربي اماراتو دې شرکت په یوه اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیمه الوتنه وي. العربیه هوایی شرکت کابل ته ډیر ژر د الوتنو د پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبۍ کابل ته الوتنې له سره پیل کړې. العربیه هم لکه د نورو هوایي شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د دوی لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین 3:30 بجې د شارجې ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړۍ دوهمه لوبه د دسمبر په 1 او درېیمه هغه د جنوري په 2 نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپل یا یوه متحده ډله به د دوی د لوړ پوړي قومندان رضا موسوي د وژنې غچ واخلي. د غیرانی جنرال د تیر دوشنبه په ورځ د سوریه پلازمېنه دمشق ته نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې ووژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تبصره نه کوي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاشا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزیا او لویدیځ غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاستي اوربند هوکړې وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه دریځې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شوه چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید تر په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پرون چهارشنبه خپل هندي سیال سوبرامانیام جیشنکر سره تر لیدو کتو وروسته کړې ده. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې لاورو په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا د لوی وچې له امنیت سره مرسته کوي. جیشنکر ویلي هغه او روسي سیال د دوه اړخیز سوداګري او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال راهیسې روسیه پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ بندیزونو سره مخامخ د هند روسیې یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له پاکستانه زرګونه افغان کډوال تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي. د خړو نړیوال پروګرام ویل افغان کډوال مجبور کړی شوی چې د کور ټول وسایل شاته پرېږدي او له دې هېواده خالي لاس ووزي. له پاکستانه د ستنول کېدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا له کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په چوکاټ کې د ښه چلند غوښتنه کړې ده.
له پاکستانه د اخراجېدونکو افغان کډوالو وضعیت او نامعلوم برخلیک ته ورځ تر بلې اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وایي دغو اخراجېدونکو کسانو کې زرګونه هغه تش په لاس هېواد ته ستانه کړی سوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په دې اړه د هغه افغان ویډیویي خبرې خپرې کړې چې پاکستان کې د کډوالۍ له 14 کاله تیرولو وروسته اخراج شوی دی. د دغه راستنه کړل سوي کس نوم نه دی یاد شوی، خو په وینا یې توانېدلې چې یوازې دوی کمپلې له پاکستان راوړي او اوس حیران دی چې څه وکړي.
پاکستان امیر چیان والا کار ویڑی دی، یہ کمبال ہم یو دو کمبال ہم روڑی ویڑی دی، چیم دی ویڑی می نہ ہوئے دارا کو رکھ دائے چمیگ بیس چیا ہوکی ہاں انا دار میز دی راشتا نہ بل شایستا ریخ شای چ می دان کرو ہوکی.
پاکستان لتیرو نجد دو میشت رہی سے لہغه ہوا دد سبان دی ولس لاک بیا اسناد افغان کڈوالو د اجباری استلو لڑی پایل کڑے دا. پدی مدد کی د ملګری ملتونو او د ژغورنی نړیوال کمیټه پوینا نجد نیم میلیون افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوی دی. په پاکستان کې میشت یو کډوال چې خپل نوم نه دی ښولی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت دی د کډوالو د جایدادونو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي.
روس موږ ډېر مصرفونه دلته کړي دي، نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللی وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وزي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي. د 40,000 روپو شی په 10,000 خرڅوي، په 15,000 خرڅوي.
پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ شول سوی او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. بېلابېلو بشري ادارو او سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې په اوس وخت کې د کډوالو د اجباري ستنولو له پرېکړې لاس په سر سي، خو پاکستان دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون چهارشنبه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیوادونه دي له افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په رڼا کې چلند وکړي.
موږ داسې وایو چې د دنیا نورمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړی دی مورواج، افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې مبتلا او لوېدلې دي، دلته په سره ژمی باندې د رستنول او دای موږ ته پیوا میاش کړه جوابوي، دلته بیا ځای په ځای کوي.
د ملګری ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری وایي چې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان د کډوالۍ او په کور دننه د بې ځایه کېدنې شپې ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بشري بنسټونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه اخراجېدونکو کډوالو ته مرستې رسوي، خو د کډوالو اړتیا زیاته ده او سوي مرستې ورته بسنه نه کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په غزنی کې یو شمېر روغتیا پالان په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل شوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیا ته زیاته توجه ونه شي. دوی وایي اکثره ان کورنۍ خپلې امیندوارې مېرمنې په خپل وخت روغتیایي کلینیکونو ته نه بیایي او نه هم د روغتیا پالانو په لارښوونو عمل کوي.
په غزنی کې روغتیا پالان وایي دلته د کورنیو لخوا لا هم د ښځو او ماشومانو روغتیا ته چندان پاملرنه نه کیږي. دوی وایي دا لامل دی چې ډیری میندې د زیږون پر وخت مړې کیږي او ماشومان یې د نه پاملرنې له امله په خوارځواکۍ اخته کیږي. ډاکټر سید احمد تنا په غزنی ولایت کې د کوار موسسې د اس بي سي پروژې کوارډیناتور دی. هغه دا خبرې تیره ورځ د شاوخوا شپېتو ځوانانو د رسنیو استازو او خواله رسنیو فعالانو ته د یو نیول سوی ورکشاپ په څنډه کې رسنیو ته وکړي.
اوس هم لا داسې ناخوالې موجودې دي چې د میندو مړینه هغه هم د ولادت په وخت کې اوس هم لا فیصدي لوړه ده نسبت و نورو هیوادونو ته. که څه هم د صحت په بخش کې اوس بهبود راغلی ده، اما بدبختانه سي اوس هم لا زموږ میندې ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحي درسته توجه نه ورته کیږي.
شاغلی تنا زیاته کړه د اس بي سي پروژې تر سرلیک لاندې د غزنی په دیارلس ولسوالیو کې روغتیایي فعالیتونه کوي چې د روغتیایي او اجتماعي کارمندانو او رضاکارانو په واسطه د ټولنې خلکو ته د روغتیا په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. د زیاته کړه خو تر څنګ یې غواړي چې قومي مخورو، دیني عالمانو او د سیمه ییزو شوراګانو غړو ته ورکشاپونه جوړ کړو تر څو د روغتیایي معلوماتو، تغذیې، ماشوم ساتنې او تعلیم د برابرۍ په برخه کې عامه پوهاوی زیات سي او وروسته یې خپلو کورنیو ته ورسوي تر څو په کورنیو کې د روغتیا په برخه کې ښه فکر خپور سي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل سوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیایي ګواښلې ده. خلک دې هڅه وکړي چې خپلې مېرمنې د میندوارۍ په وخت روغتیایي کلینیکونو ته بوځي او د روغتیا پالانو په لارښوونو دې عمل وکړي.
مخکې تر دې چې ماشوم دنیا ته راسي یا میندې سي هغه حامله وي، هغوی ضرور باید حد اقل څلور ځله صحي کلینیک قابلګان ته ولاړې سي او هلته صحي مشورې واخلي تر څو د دوی ولادت اسانه سي. دوی ته په هغه د امیدوارۍ په وخت کې ځینې دواګانې چې هغه بدن ته ضرر رسوي، خپله میندو ته ضرر رسوي او په عین وخت کې ماشوم ته تاوان رسوي، د دغو خودداري وکړي.
د خواله رسنیو فعال او ممثل سیمان راحل هم دغه ورکشاپ ته رابلل سوی و. دی وایي دغه سی ورکشاپونه او داسې غونډې چې په هغې کې د عامه پوهاوي معلومات ورکول کیږي د خلکو لپاره ډیر اړین او ګټور دي.
عامه پوهاوی دی چې یو ښه ځوان ته سالم ځوان ته لار پرانیزي. دا دومره ناخوالې چې موږ په خپل ځوان کې لرو، خصوصا افغانان د سیمې په کچه موږ دغسې نه عامه پوهاوي سره مخامخ چې عامه پوهاوی هلته ډیر کم دی، نو ډیر اړینه ده چې له دغسې مجالسو، له دغسې غونډو، دغه شی همداسې انتقال سي سیمو ته، د روغتیا، د ژوند، د ژوند د ارزښتونو دغو ټولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي سي، موږ ته لازم ملزوم.
راحل زیاتوي موږ له ټولو اړخونو او معلوماتو څخه بې برخې یو، خو د غونډو، ورکشاپونو او رسنیو له لارې چې موږ څه اورو دا کولای سي چې موږ ته پوهه راکړي. خو اړینه دا ده چې دا موږ له خپلو کورنیو سره شریک کړو، هغوی پوهه کړو چې څنګه د مور او ماشوم ساتنه او پالنه کولای سو.
په ټوله کې موږ په دې نه پوهیږو چې موږ څنګه کولای سو ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کړو. نور خبرې د هغوی په ساتنه کې، د هغوی روزنه، د هغوی خوراک، د هغوی تغذیه، دا خو بیل پرېږده. نو نن چې کوم بحث مطرح شو، زه ډاډه یم چې که داسې هم لاس په لاس شي او هر سړی په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ته ووایي، دا به د ټولنې او د خلکو په خیر باندې.
ډیری وخت شکایت کیږي چې د افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې لا هم په ډیری سیمو کې ګڼ خلک د خپلو ښځو ماشومانو روغتیا ته چندان په ښه سترګه نه ګوري، چې له دې سره یې په کورنیو او ټولنه کې ډیری وخت یو شمېر ستونزې او ناخوالې رامنځته کیږي.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګوته خور راغله له منه یې حق واخیسته، دا زه بې ننګه یم چې خور له مانه حق واړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر منوردونکو خی تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلارګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق ځکه وي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغلل د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسو معلومه استاد یې بندې کړې. د ما اقتصاد ډېر خراب ده، د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که د ځمکه کې ما ته لږ حق راکوې، خپل دا ژوند لږ پیرا جوړ کړ. نو ډېر بد رویه راته وکړه، که حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره ګل پر خمه نس کاله شرف تمات باندې نو لا قتی رسمه وسم کله کله مور دې نن دازما کنه دا شریعت کې دا قلا خوایند ته ورکړای په پادریزم کو کې پادری کورونو کې.
د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی بې حده مجبور هم وي.
دا ستونزه واقعا په افغانستان کې ډېر زیاته لوی ده، او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګوت خور راغله له مانه حق واخیسته، داسې بې ننګه یم چې خور له مانه حق واړي، خپل حق بېلوي. په داسې که څه حق د الله پاک نوم ده، او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو، موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې په باندې ایمان راوړل او په باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کړي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده، چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسمو کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو متناسې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې، که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یا مس کې د هغې د حقه، به هیڅوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او که چیرې باقي مسلمان څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطر نه ده چې ګواهي هغه د ورور لپاره بېنګي اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو انسان ده، او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، حداقل تر یو حده پورې خو هغه ته د ژوند اقتصادي مشکلات ورباندې حل کېدی.
افغان لیکواله وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو بې خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دی وای خله، له بل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي. بیا نو امدا خځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمن وو دارایي وو ځمکې دا شیانې درلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق به چیر دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل، او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات یې د خور سره، هغه خور چې څومره نازولې وه او دوی ورته احترام درلود، د دوی ښځې وو هغه یې چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي، ځکه ژوند دی ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی، خو دا خو حق دی. یعنی هغه میراث چې د پلار له دوی ته رسیږي، که په هر اندازه یې که نه، هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې نه یاده وو. خو دوی خوا ته ویلې میړه مې، دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا. هیچ تعلیم یافته کورنۍ ډېر بارسوخه کورنۍ رسیدلې، د شتمن کورنۍ او د دې حالت ډیر زیات د اندیښنې وړ وو. په دې سویه چې بل اخره په ټلیفون کې په ګنځلو په جنگونو په دې شیانو تمام شو، چې د شاعران پات شم قیدانو او خلک چې اوس بل شور او آگاهي ته چې په دې اکله رسیږي هغوی به څه وکړي. دوی دغه یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم دي او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې وادې وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه غونډه امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي. دې حالت نه باید ووځي، یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنا نشته، اوس حقوق بشر نشته. دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخته ده. دی یا د امید یو دروازه مې ته پرانیستې نه ده. ډاډ نه لري خپل ژوند کې. همیشه د دوی تلفي دي او د دوی زخمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یو خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپلواک دی چې اخلي کنه. په دې اکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور خور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کیږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباطه مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه وو باندې دي. هغه نه ښځینه هیڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولهلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي. هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی. په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د پوشاک، د سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمیر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې عقل تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، ته نفر د زوال فروز هغه خزینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه او ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالک مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي. حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایې؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسول طریقه ده، د مغلای مومان له طریقه او ځین نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق درکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چیرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله واوسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکوي. په هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان واوسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی. او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي، دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي. ځکه ښځینه جوړښت دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، په هغه سره د هغه لاس نیوی وشي، نو د هغه حمایت وشي. خو که چېرته کوم خلک د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دپا په اولادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده، خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په ګریوان کې کټه کړي. او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید خپل باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کوم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې که چېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیري مطلب چې جرګه کوي د مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته، د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره یا خاوند سره خبرې وکړي، تر څو د هغه حق واخلي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې، په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دا حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق ډیر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر خزه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون د چوب چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چانه حق به محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دوی په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی ځانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که دغه تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیست دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو ته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم دي نو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي مال په هماغو څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابدیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک مجادله ده.
بله، ډیر زیات مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
بله، سلامت اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوری، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسه طبقونه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دي ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دي ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تی نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانی پورې چې د مسلمانان او زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه د خزې د میراث باره کې خاصه توجه کوي. د نافرمانی د نور کول د خزې ته حق نور کول یا ورور د خور حق ساتي نه ور کوي، همدا رقم یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق پلار خو لا ژوندې، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق نور کوي حصہ، یا خاوند مثلا د خزې حصہ نه ور کوي، یا د رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصہ ورن کی او ویس په مې تر نه. دا ټوله کبیره ګناه ده، الله جل جلاله دې ته کبایر استره کبیره ګناه ویل ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه، پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه دا او دای خوري، نو دا ستر او کبیره ګناه ده، الله لدین منې کړی دي. او دا حق خدای ورکړی، څوک خیرات نه ورکي چې مهنت او احسان دې نه بیا لادات کې زین خزي کو غواړي بیا د خپي تر نه ورور ته قطر روابط کوي او نور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته، نو دا نه د پلار ډوکی دي نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و دېونې خبرونه تر بیا خې چاري. اساسی او بشری حقوق، دران دوستانو سلامونه می ومنی. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په کلیو او باندو کې د دهقان او مزدورکار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک سره. په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړل. راځو مرکه په پایل کو. په کلیو باندو کې کوم کسان چې مثلا ځمکې لري، خپل دغه د دهقان په اکله هغه څوک چې دوی سره روز مزدوري کوي، د دو په اکله به خبرې ولرو چې دا له څه وخت راهیسې نه دود ده، څه ډول کار کوي دوی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د کار موضوع خو د انسان له خلقت سره تړلې موضوع ده. انسان چې له کوم وخت نه پیدا شوی ده، د هغو د کار موضوع مطرح شوی ده او دوی کار کړی ده. په اسنادو کې راځي چې د بابا آدم د وخت نه د هغو د کسب او کار چې وه همدغه دهقاني وه، نو په دهقاني باندې دوی د خپل ژوند مخکې بیاوه. نو د انسان له خلقت سره سم کار ایجاد شوی ده او خلک کار کوي. د کار په نتیجه کې دوی کولی شي چې خپل ژوند او زندگی مخکې بوزي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده، په اکثره کلیو باندو کې هغه کسان چې ځمکې لري دوی دهقانان لري، دوی په عامه خبره مزدوران لري. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې د دوی حقونه څومره په پام کې نیول کیږي؟
د اسلام له دین نظر نه، خو اسلام توصیه او تشویق داده چې باید انسانان کار وکړي او زحمت وباسي ترڅو دا نړۍ آباده کړي. دا تشویقي بڼه ده په ټولو نصوصو کې دا راغلی دي چې باید انسانان کار وکړي. نو د دغه جملې نه شرعي حقوق د کارګر او د کارفرما یا هم هغه بادار چې ورته وایي جوړیږي، نو په کلیو باندو کې اوس هم دا رواج ده. د 13 پیړۍ نه بعد د غلامۍ هغه ورو ورو په کمیدو شوه، چې په شلمه پیړۍ کې تقریبا د غلامۍ کچه صفر ته ورسېدله. نو اوس خلک د خپل ځینو حقوقو باندې راضي دي، مست په مقابل کې له نورو سره په کروندو کې په نورو اماري چارو کې ونډه لري. متاسفانه چې باید د کم خلکې چې کار کوي، چې هغوی کاریګر دي یا موږ تاسو په عام اصطلاح باندې مزدور ورته وایو، او څوک چې بادار دي او هغوی هغه مالکین دي د ځمکو، دوی ته باید ځینې پوهاوی وړاندې شي ترڅو دوی پوه شي چې په کم تاریخ باندې کولای شي دوی له دغه خلکو سره نیک رویه ولري او دوی حقوق ادا کړي. لکه څنګه چې په شریعت کې د انسانانو حقوق اولین حق چې د انسانانو د بالا ده یا حق الله مطرحیږي او خدای پاک په ډېر ټینګار باندې دې تاکید کړی ده تر څو د انسانانو حق ضایع نشي او د انسانانو نه سوء استفاده ونه شي. نو چینو باندو کې داسې خاص عام پوهاوی نه شوی د دوی په حقوقو په ارتباط باندې، د دوی د کار په ارتباط باندې، دوی د څومره وخت باید کار وکړي. دا موضوعات دي چې هلته تر ډېره حده پورې په نظر کې نه دي نیول شوي، چې دا باید په نظر کې ونیول شي. د انسان کراماتو ته احترام وشي. انسان چې کوم حق لري هغه ځینې حقوق سه انسان اشرف مخلوقات ته باید هغه په نظر کې ونیول شي. ولې متاسفانه په کلي بانډو کې له مزدورانو سره ښه چاره چلند نه کېږي. د هغوی اوسېدو ځای لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده داسې سم ځای نه ده. هغه اتاق هغه د هغه کوم فرش و ظرف و د هغه چې دي دا په هغه ښه وضعیت کې نه لري چې په کوم وضعیت کې انسان لپاره لازمه ده چې باید واوسي.
بله، البته د دوه دیخ قانون په خبره چې په یو شمیر سیمو کې دوی ته په کم سترګه کتل کیږي، په دغه برخه کې هغه انساني کرامت څومره تر پښو لاندې کیږي؟
انسانان خو کله چې د اسلام شرعي نصوص سره شي د حضرت محمد سلام احادیث ته وګوري، د تابوک وزونه کله چې حضرت محمد سلام راځي په خار باندې، نو دلته یو چوګو محترازي د صحابي او توي چکلا دوغما سره کوي، په دغه چونه زخمي تراکي حضرت محمد سلام پښتنه ته کوي چې دا لاست ول داس تراک شوی ده. هغه ورته وایي چې ما زه چون په بیل او پرسه باندې کار کوم، نو د همدغه له وجې نه د کار کوم او د خپل اولادو ته یو حلاله روزي را سره وړم، نو د دې له وجې نه زما لاسونه په دې حالت باندې شوي دي. نو پیغمبر د خدای د هغه لاسونه ښکلایي ورته وایي چې په دو لاچو باندې چې دا حلاله روزي لاسته راوړي، نو د دوزخ پور به پیارم. نو کرای شو دو تاریخي هغه نه د دې احادیثو په رڼا کې وګورو، بهترینه خلکي هغه خلکي دي چې هغوی کار کوي او هغوی مزدورکاري کوي. دوی د بهترینو خلکونه دي. متاسفانه زموږ او تاسو په دې جامعه کې هغوی ته چې دا په ټیټه نظر کتل کېږي، دا یې دو کم فهمي ده او دو نه آگاهي د شرعي حقوقو څخه او د دوی د انساني له حقوقو څخه چې کوم حقوق ورته شریعت ورکړي دي او کوم حقوق ورته قوانین ورکړي دي، د هغه حقوقو نه د ناخبرۍ دي. کرای شو دوته په عباداتو کې بهترینه عبادت هغه عبادت ده چې هغه شخص چې حلاله روزي لاسته راوړي، نو حلاله روزي لاسته راوړل د بهترینو عباداتو څخه ده. نو دوته باید سړی په ډېر د قدر په سترګه وګوري. جامعه کې انسانان د دې خاطر خدای پاک پیدا کړي دي چې یو بل ته لاس دې همکاري ورکړي، او تفاوت هم په دې کې ده چې یو کس به مزدوري یو کس به باداري. ځکه چې دا نړۍ مخکې لاړه شي، دا جامعه مخکې لاړه شي، که چېرې ټول باداران اوسي او د مزدورانو په ځای نه اوسي، نو په هغه حالت کې خو بیا نړۍ مخکې نه ځي. ځینې کارونه چې هر یو ته سپارل شوي دي، نو په هیڅ عنوان باندې دا چې یو څوک دهقان وي، مزدورکار وي، د ده په شان کې د ده دته په ټیټه کتل دا یو ناروا عمل ده. د اسلام له نظره دا یو ناروا عمل ده چې انسان اشرف مخلوقات ده، که هغه دهقان وي، که هغه مزدورکار وي، که هغه هر کاره چې وسي. ځکه الله پاک انسان د ټولو نړۍ په مخلوقاتو کې اشرف مخلوقات پیدا کړی ده، او دا ټوله نړۍ د ده هوا، لمر، اوبه، ځمکې لاندې څه معدنونه، هر هغه څه چې په ځمکه کې پیدا شوي دي، دا یې خاص د انسانانو په خاطر پیدا کړي دي او انسانان له دونه استفاده کوي. نو په دې کې هیڅ نوع توپیر نشته چې یو څوک دهقان اوسي، یو څوک مزدورکار اوسي، یو څوک کوم بل کسب او پیشه ولري. دوی ته په حقارت کتل باندې دا یو ناروا عمل ده.
خپلواک صاحب، کله چې دغه په ما خبره باداران په بیرون کې مشکلات ولري، کورنۍ ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، بیا دوی دوی دغه ټول کوفتي راځي له دهقان یا له مزدور نه باسي، لغه سره سم چلند نه کوي، دغه هغه کوم حقوق چې دی هغه کم ورکوي. دلیل هم دا ښیي چې وضعیت اوس هم داسې ده. دا څومره یو ظلم ده د دهقان او مزدور په حق کې.
بالکل بالکل استاسو د خبره په تایید باندې کله چې یو څوک راځي د خپل د ماتحت یا د هغه لاس لاندې چې څو کار کوي په هغه باندې ظلم او ناروا کوي، نو دا د په تمه وي چې ده باندې هم ظلم او ناروا کېږي، او د ده د هر هغه منفي حرکت نه به پوښتنه کېږي الله پاک به تر هغه چې دا ته خپله شخص چې ده ته یا سپکه خبره ویل شوي اوسي یا حقوق ضایع شوي اوسي دا ادا نه کړي، نو په آخرت کې به د لاس وي او د هغه بادار ګریوان به وي. نو په احادیثو کې راځي چې پیغمبر د خدای وایي چې تاسو مخکې له دې چې د مزدور هغه خوله ورته وایي هغه خوله یې وچه شوي، تاسو باید مزد ورته ورکوئ. په نورو حقوقي موضوعاتو کې هم داره چې یو انسان مخکې له دې چې یو څوک مزدوري نیسي باید د هغه حقوق معلوم کړي چې دا څه حقوق لري، په څومره حق باندې دا کار کوي، د مزد چې شی ده، دا د استراحت وخت چې ده، یعنې دا هر هغه خلاف چې شریعت او خلاف د قانون عمل باداران لخوا نه د به ډېره سخته پوښتنه کېږي.
بله، دغه د بادار لخوا په مزدور باندې او په دهقان باندې ظلم کول یا ولت دام دی چې د حکومت په کچه څوک د دهقان او مزدور په اړه پوښتنه نه کوي. مثلا دا پوښتنه نشته چې ته په دغه دهقان په دې مزدور د څو ساعته کار کوي په بدل کې څه ورکوي، نو دا هلته خپله زمینه دې ته برابرېږي چې بادار هغه څه چې خپل زړه غواړي هغه کار وکړي. البته یو شمېر باداران ټول به هم نه یادوو، فکر نه کوئ چې دا د دولت د حکومتونو بېغوري ده؟
دقیقاً، باید دولت یو خاص میکانیزم ولري چې هغه خلکې کار کوي د هغوی حقوق او وجایب د هغوی د تأمین له خاطره دا د دولتونو مسؤلیت ګرځي تر څو دوی هغه خلکې چې په هغه جغرافیه کې ژوند کوي باید دوی د حقوق ورته تضمین شي او تر څو هغوی د خپل په حقوقو باندې پوه شي او د هغوی د حقوقو د رسولو لپاره مکلفیت اساسي مکلفیت دی او حکومت ده دا په دې بخش کې باید کار وشي او د کار نوعیت د کار وخت د کار مزد او د کار هر هغه شرایط چې کار پورې مرتبط دي هغه باید د حکومت لخوا نه پیشبینی شي او هغه لپاره اصول او قواعد وضع شي. د هغلته یې چې باداران یا هغه څوک چې مالکان دي هغوی لاس قطع کېږي، د ظلم نه یې لاس قطع کېږي، د خپل سری نه یې لاس قطع کېږي. اوس خو متاسفانه که چېرته اول خو هغه مزدور یا هغه دهقان هر څوک چې دغه دومره ځانته جرات نه شي ورکولی چې لاړ شي د بادار په مخ کې غږ وکړي، خبره وکړي، د هغه له امر نه سرغړونه وکړي. دا خو پرېږده چې هغه لاړ شي او چېرته پرې عرض وکړي او چېرته پرې د خپل د حقوق وغواړي. نو دلته اساسي مکلفیت د دولتونو جوړېږي چې دولتونه باید په دې بخش کې کار وکړي او خلکو ته د هغوی د حقوق پوهاوی وکړي او د هغوی د حقوقو د تضمین لپاره عملي اقدامات پورته کړي.
بله، تر اوسه خو پورې د دهقان په حق او د یو مزدور کار په حق خبرې وکړې او هغه ظلمونه چې دوی سره کېږي راځو د دوی د کورنۍ غړو ته په اکثره سیمو کې د دوی له ماشومانو سره د دوی له میرمنو سره هم ورته چلند کېږي. مثلا دوی ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې تاسو یو لاس له موږ نه ښکته یې، څه چې درته وایي هغه باید ومني. دغه مسله تاسو خپله څومره لیدلې او د څومره د هغوی په حقونو باندې تېری دی؟
داران د دهقانان په اولادو باندې دهقانان په میرمنو شاقه شاقه کارونه کوي او هغه کارونه چې دوی حق نه ګرځي مله متاسفانه دوی پی کوي. دا کیلو باندو کې یو معمول ده او چې دا ډېر خلاف د شریعت او خلاف د قوانینو معمول حرکت ده چې د هغوی اولادې ته هم په ټیټ نظر کتل کېږي. حال دا چې مکلفیت د دې بادارانو جوړېږي که تاسو وشکړلی اول چې دغه کم دهقان چې دا کم مزدور کار چې دا د دوی د ژوند په ورتهوالي کې باید دوی کوشش وکړي، ځکه دوی د دوی اوس هغه چارې د دوی پورې مربوط دي، دوی سره لاس ورکړي، د دوی حمایت وکړي، دوی ته لاره ور وښيي تر څو د دغه شاقه کارو څخه ووځي، لاړ شي او بل کارو ته مسیر ورته برابر شي او ژوند او زندگی چې ده هغه باید ورته برابر کړي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره به په ټولنه کې منفي اثر ولري؟
که چې دا وضعیت په ټولنه کې دوام وکړي موږ به یو فقیره ټولنه ولرو، او په دې کې شک نشته که چېرته ټولنه فقیره اوسي په هغه ټولنه کې ډېر نور مشکلات رامنځته راځي. هغه کې که چېرې موږ یو بل ته لاس ورکړو او هر یو ته انسان په سترګه وګورو، د هغه په ترقي کې، د هغه په سوکالۍ کې اقدام وکړو او یو حمایت وکړو، نو لرې به نه وي چې یو هوسا ټولنه او عدالت به پلي په هغه ټولنه کې اسی او ټولنه بولرو کچې ته ټول د روزګار خراب وسینو تر ابد پورې به دا ټولنه چیتره ټولنه وسی باکه به ډیر علوم د ژوند سہولتونه به مخ کې نزي نو کوشش باید پدې وکړي تر څو یو بل ته لاس ورکو نو د ژوند ساته پورته بوزو تر څو موږ هم پکې آرام ژوند وکړو او هغه څو انسانان چې دي هغوی هم د خپل حقوق ته ورسیږي او کم اسانتیاوې چې لازمه دي
بله د دغه دي قانونو او مزدورکارانو بچی کې چیرې یو بادار لکه خپل اولادونه غوندي د زده کړې زمينه ورته برابره کی قلم کاغذ د امکانات ورته برابر کی څومره به اخروی ګټه ولري
دقیقا که هر څوک د خپل د لاس لاندې شخص باندې مهربان اوسي او مشفقه پی اوسي اخروی ګټه لري او دنیوي ګټه لري دنیوي ګټه فائدہ ده چې هغه سړی په علم په ادب باندې یو جامعې ته تقدمي کی او هغه د خپل د امغه د علم له واسطه باندې د امغه د علم له ګټه په واسطه باندې به یو خوشحاله او آرام ژوند ولري او اخروی ګټه هم کم اجر او ثواب چې د دې شخص تر رسیدي نو بدون شک ده به ریشه هغه چا تر رسیدي چې هغه وسره همکاري کړې ده د علم ترلاسه کولو پورې
خپلواک صاحب یو خو په کلیو باندې کې دهقانان دي مزدورکاران دي چې دوه پکلم خبرې وکړي یو په مرکز کابل کې د چوکول غاړې ځینې مزدورکاران دي چې دوی ولاړ دي خلک کار ته بوزي دوی هم لزوند ډیر زیات شکایت کوي وای څوک مو کار ته نیبي په داسې وضعیت کې هغه خلکو ته چې لک چلري څه کول په کار دي تر څو دغه کسانو لاسنیوي وکړي
اغه کسان چې منتظر دي نو خلکو ته څو بوزي لازم ده چې باید د حکومت لخوا ځینې اقدامات وشي چې فابریکې جوړ شي یو انسان باید دایمي کار ولري دا چې یو ورځ کار ولري او یو ورځ کار ولري نو دا خو بدون شک چې یو د فقر نه ډک او د مشکلاتو د ستونزو نه ډک ژوند ولري نو دا چې کچېته یو دایمي کار ولري یو ثابته عاید ولري نو دوی به ژوند ښه شي او که هسې نه وي نو چې داسې په مقطعي شکل باندې یو ورځ کار وسي یو ورځ نه وسي نو بدون شک چې دا یو ستونزمن ژوند دی
دغه اکثره داسې کسان دي چې دوی ته د کورنۍ نفقه ورلغاړي ده باید خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي کله چې دوی له چاوک نه بیرته خالي لاس د کور خواته ځي او هېڅ شی نه وړي دغه کورنۍ کې مرسته ورسره ونیسي بلاخره څه کارونو ته مجبوریږي
فقر چې ده د ټولو جرایمو مور ده فقر انسان هر هغه جرم ته او هر هغه بد عمل ته زمینه برابروي تر څو هغوی وکړي او د خپل ځان لپاره یو نفقه د خپل اولاد لپاره د خپل ځان لپاره لاس تر راوړي وایم چې فقر او بندستي چې ده د ټولو جرایمو مور ده
نو اوس یعنی په هر حالت کې باید دوه کسانو لاسنیوي وسی که چیرې عام خلک شتمنی او یا هم حکومت وي کنه
بالکل باید عام خلک هم د خپل په سهم په اندازه باید لاسنیوي وکړي او حکومتونه هم باید د خپل د واجبات د مسؤلیت ته چې
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده اکثره هغه کسان چې دوی به له دغسې غریبو کسانو سره مرسته کوله خپله څه نه لري او علت یې دا ده چې ورځ تر بلې ځینې دولتي کارمندان یا نور په کور باندې کینول کېږي که چیرې په ټوله کې هغو کسانو ته چې دوی د مرستې لاس لري د کار زمینه برابره نیسي دا څومره د هېواد د کورنۍ او د خپله شخص په زیان تمامېږي
د خپل احتیاج پوره دي او هغه شخص چې مخکې کومک کولای شو هغوی لاسنیوی کولای شو نو اوس لاسنیوی نشي کولای خپل احتیاجي نو په دې صورت کې خو دا واضح خبره ده چې جامعه له یو بد وضعیت سره مقابل کیږي چې هغه وضعیت بیرته جبرانول یې ډېر وختونه نیسي که چیرې اوس یو څوک له کار نه ایسته کیږي او دا هغه که څوک یو څه توان هم ولري خو دا به هغه توان وي چې ده د لس پنځلس کلو په سپما کې لاسته راوړی ده هغه له بینه ځي دا هم د جامعې کې او په ټولنه کې بد اغېزه کوي چې تر هغه سپما چې هغه کړې ده لس پنځلس کالو پې هغه په یو دوه کالو کې له بینه ځي او هغه مصرفي دا بیا د لاس چې شی نه اوسي نو دا ورځ په ورځ باندې دا جامعه شاته ځي
په ټوله کې به د تاسو مشوره هغو کسانو ته څه وي چې هغه بادار دی مزدوری د لاس لاندې کار کوي، دهقان کار کوي، د کلي نایي ضرورت ورته لري. په ټولو کې باید تاسو مشوره د یو حقوق پوه په صفت دوی ته څه وي؟
هغه کسان چې هغه لاس لاندې نور کوي کار، هغه ته نو زموږ مشوره او توصیه دا ده چې دوی باید هغه کوم حقوق چې شریعت ورته ورکړي دي باید او د هغو پابند واوسي، او کوم حقوق چې ورته وضعي قوانونو ورکړي دي هغه ته هم باید پابند واوسي. د انسان له کرامات سره احترام ولري، د هغه احساساتو احترام ولري، داسې یو چلند ورسره وشي چې یو ورور سره چلند کوي، یو د خپل د کور اعضاو سره چلند کوي، نو لازمه دا ده چې د هغوی ته په ټیټه سترګه ونه کتل شي. که هغه هر بخش یو جامعې کې کار کوي، که هغه نایي، که هغه اشپز وي، که هغه خیاط وي، که هغه دوکانداري، که ډاکټر وي، که انجینر وي، ځکه انسانان پیدا شوي دي چې یو بل ته لاس ورکړي. او جامعه په دې خاطر باندې له مین سره راغلې چې د خلکو یو بل ته لاس ورکولو نه هلته ژوند مخکې ځي. که چېرې موږ نایي ونه لرو هم زموږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ، که چېرې موږ درزي ونه لرو هم زموږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ ځي. انسانونه ټول په مساوي شان، په برابر شان برخورداره دي. په حقوق کې هم هېڅ تفاوت د دوی د بادار او د مزدورکار ترمنځ وجود نه لري، نه په قوانینو کې او نه په شریعت.
ډیر زیات مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ. سلامت
اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کلیو او بانډو کې د دهقان او مزدورکار په حقوقو باندې خبري وشوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه خي چاري، الله ممال او ملګری.
Raza chiyo jure jure.